په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د هیلو وړانګې ډرامې او د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وای په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصلې او سپینې وې. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړې او ویلې دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو، ټول ګډونتوب او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي ویس په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. توماس ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې خپل سفارتونه د بیرته افغانستان ته ولیږدوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې خلی چې په دې ناسته کې چې د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی و، ښاغلی متقی د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، ښې حکومتدارۍ، مخدره توکو پر ضد مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او حمید وی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب وایي. د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ډېرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولي. خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسېدو راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکې توګه محدوده کړې او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. امنیستي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې یوه ویډیو یې ورسره خپره کړې او ویلي دي چې دا یوه بله بېلګه ده. په هرات کې طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست ته ریاکشن بي په ورس د موسیقي یو شمېر ضبط شوي آلې وسوځولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ رسمن تورن کړی چې هڅه یې کړې د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه لغوه کړي. دغه تور د ترامپ او د هغه د متحدینو پر هغو هڅو متمرکز دی چې په انتخاباتو کې د جو بایدن په وړاندې له ماتې سره سره د واک له سپارلو ډډه کوله او غوښتل چې په قدرت کې پاتې شي. دا د ترامپ په وړاندې چې هڅه کوي بېرته سپینې ماڼۍ ته لاره ومومي د جنایي درېیمه دوسیه ده چې ورته پرانیستل کېږي. ترامپ چې د جمهوری پال ګوند له خوا د 2023 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی، انتخاباتي ټیم دغه تورونه جالب بللی او ویل دي چې ولې دوه نیم کاله وخت ونیو چې دغه تورونه ولګول شي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. تیره برخه کې شیر زمان زما کلیوال راټول کړی وو او د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو په هکله یې ورسره سلا مشورې وکړې. شیر زمان ویل چې دغه فرهنګي مرکز به د کلیو او ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي سو ټول په ګډه د سیمې د خلکو ستونزې وارزوي او د حل لپاره یې هڅه وکړي. کلیوالو ورسره ومنله او دا چاره یې د ستونزو په حل کې ګټوره وبلله. شیر زمان ویل د خوشحال خیلو کلی یې ځکه لومړی انتخاب کړ چې د دې کلي اوسیدونکي غواړي چې ښه او هوسا ژوند ولري او تل د ښه ژوند لپاره هڅه او کوښښ کوي. نو څوک چې کوښښ کوي پایله یې تل مثبته وي.
مور دی چرشه زیبا جانه ورشه مرخان چاو گوره گونده چرگانو اگه چاو گلی بی
هره موری داده لارم
زیبا جانه لوری
موری چی شوه
تو گوره ایچی دروازه که چوب دی
هموری لارم
تا چوب دی ایچی دوم روار خطا ده خدای دی خیر که
یار پر اختیا چې ته مصیبت هر کار د انسان ته بلا جوړیږي اوس له کوره نه راوځه
شوکی
وایزه بازار ته ته پلار دې چیرته ده بچا
کور کې ده
اره لور جانې پلار ته ده کاکا آفرین
دا دې لارم سمه ده
سیبا وځي پاتې خو را شابه سي اره کومنده کا
دا را راغلم
حالا دی خواه راشا شابسی دروازه کی چو گو
از کلا کاکا ویلی وی پلار تا لگاو کاکا
ورشا ورتو و آیا چه پلار می پکور که نشتا حالا منده کا
داری شما تا لارم
وحی ما تا چیر تا غک بده وام ری دا زار ما پتا و راوزا
لا حول و لا تا خود دی سپینسترگه بنی آدمی تا سبرو که چی اوزل دروزم بیا با گورو
خای ما ته مصیبتا سوچ را اونه وزه کنه زه نزمه او که مجبوره شم ان کور ته در نوزمه
تا خو ډیر بی حیا سره ته دلته څه بلا غواړي ته دومره سپینستر گیشو چې اوس کور ته را پسې راځي
نو څه وکم او مصیبت خانه او تا مجبوره کم چې کور ته در پسې درشم کنه زه دبره نازوانه نه یم
ډیر تقریر مکوه کم جرات زما کور ته راغلی ته نه پوهېږې چې دا زما سپکاوی دی
ماته مصیبت تا کومه بله لار راته پرې نه خوده
ډېر بد دې وکړه چې زما کور ته راغلی زه ورځه رنګ دې ورک کا
تا ته وایم نازوانه زه در کره چای څکم ستړیا مې باسم تاوان مې اخلم او بیا در نه ځم
هغه وایي چا په واده کې نه پرېښودو ده ویل چې زه ناوې سره ډوډۍ خورم هم را سره دښمني کوي او هم مې کور ته راځي او پوه زور رانه چای غواړي زاورکشه
خوب نه راویښه مصیبته او زه چیرته هم نه ځمه ګوره پوه سولې ډېر به مې نه پتنګوې که نه سیده ورندارې ته ورځم او ورته وایمه چې مصیبت څه ګلان کرلی او
ښه سمه ده ځه ته ژرندې ته ورشه زه درپسې درځم ځه
په یو شر دې پرېږدم چې پیسې مې راکړې که نه بېرته درپسې راځم او داسې خوشې دې نه پرېږدم
ښه سمه ده هر څه چې کوي وي که بیا اوس لاړ شه چې بده خبره ده شور دې جوړ کړی دا ګاونډیان به مې څه وایي
ښه سمه ده ډېر مه ګړبېږه دا دی اوس به لاړ شم
ځه بیا به ګورو
هله مرشم مورې ناز مې درد کوي مورې
مور دې جاشه زویه بیا دې څه شی خوړلی چې په ناز څه درد دی
زه خبرې ما چې څه شی خوړلی دي
والکه دومره مه ور پورې لګېږه ښه ویني چې هغه ناروغ دی
پرون یې د ناپاکه ویالې نه اوبه څښلې ما ورته ډېر وویل خو زما خبرې ته یې غوږ کې نه خود
والکه شمسه خیالي رښتیا وایي
تږی شوی وم د روانې ویالې اوبه مې څښلې نو څه مې کړي وای
سل ځله مې درته ویلي چې پټیو ته له ځانه سره پاکې اوبه وړئ خو تاسې کله چا خبرو ته غوږ نیسئ خیالي زویه ته ملامت یې
دغه ده اوس ښه شو ملامت زه شومه نازه ولې ته دې وایه چې ناولې اوبه ونه څښي
دواړه ملامت یې خو د شمسه لاسه ډېر په عذاب یم ته ولې دومره بي باکي کوي یو ځل خو تر روغتونه ورسېدي
له دې خبرو نه څه نه جوړېږي خیالي زویه پاڅه ورور دې کلینیک ته بوځه هله نو
اوی زه ولې بوځم په ما یې څه
چې ته یې نه بیایې نو مجبوره یم چې زه یې بوځم
نه ته ولې بوځې
د خیالي مورې هغه لونګۍ مې راواخله چې زه یې بوځم خدای دې نا اهل اولاد هیچ چاته هم نه ورکوي
او پلار جانه ته خپله مریض سړی ته به ولې بیایې
چې نه ما پرېږدي او نه دې پلار بیا خو پاسه او په خپله یې ورواله
یاره نو څه به ووایم اله نو تا تیار دی شی چی بویزم ترغو بزر ڈاکٹر خالد تزنگ وکم چی پا کلینک کشتا و کنا
او خزی دالک خپاک کا
شمس زویا پاسگا چی کالی در تواغوندم
لاز دراک موری پخو کی می دامنشتا
وی شمس زویا تو خو بیخی لب خول ویدلی حالا راپور تشا
ولکه پاسا گوزان خونه وکلی خوارشی چنگ پروت داراتا
خوده دی نکی خلت سما خوزاوا دخمن دی گوزان ووی
شمسا جیکشه چینا وقت کیگی بیا بگلینک کی چو کم نوی
اخ تلنشم لاز مخشکا
بس ما تای پریده خیالی سو پوری تم زن تیار کا
سما دا موری ز تیار تیاره
یو خو شمس اس کلو خیار نشو غټ سړی دی او ناولی وبس کی
وی موری لاس مې درد کوي
په دغه ځای کې کینا آفرین
تو درېږه موری دا دې کېناستدلم
صبر چې لوټکا کې اوبه واچوم هغه صابون داریم ځان ته نږدې کا شاباسې لاسونه دې راکه خود نو خود از سمره وقت کیسه کری ندی تی خیرو تا گورا خیالی خود در بانده است ملامت نده مردار خورا راسونه دوونی سا چوبه در واچام دغسه اوست مخته او بواچوا شابس
باکشل موری بز دنو
غلشا چپ
سکای موری جو بل دکنم وی وی
داده پاک سترشوی نام خدای او گورا ده گلاب پشان زوی لرما شمسا زویا پسند ظلم مکوا پاک او ستره گرزا
سشوی موری چه پیکوی پوستک ایدری نو باسی زره تایار که چی دکتر خالد مکتا پتا مده
داده خلاش و زویا شمسا زه چی لالا دی ورخطا دی هلا مخ کشا
شیرزمان خانا پراتک دی خوشحال شم هر کل راشی
کور دی ودان مولایی سیب زنگ خوب بمی پریشانه کرده اینه
نه نه بی مقصد خسوک چا تا زنگ نوهی پوشم چه خام خاکم کار لری رازه رازه دی کٹ که که نه خسیو ره ده
ماشالله دا ونه تمره لویا شوه ده یا الله پا ٹول جماعت یه سوره پروت ده
هو زره پا خوانه ونه ده
دا گلان گوره دی دیوال خواکی دی انگورو تاک واه واه تمره خیسته دی
هو خلکو ته دی خدای تعالی خیر ورکړي د جماعت په ساتنه کې ډیر کوخخ کوي
شاباسه والا تکړه خودی
ښا دا وایي چې چایس کې که شربت
کور دی ودان مولایی صاحب تاسو ته تکلیف نه درکوم
نه نو یو شیخ بس کې
نو بیا یو ګیلاس اوبه راکه چې د دې بمبی د اوبو صفتونه مې ډیر اورېدلی دي
هو زموږ د بمبی اوبه ډیرې خوږې او ښې دي
دارو موشه قسمت مو ښه دی
شیر زمان خانه ها واخله دادی وبه دارو دیشا
شکر الحمدلله دا خوسم دی واوری وبدی ماشاءالله ډیر خوږی او سړی دی
دارو دیشا خنو اوس دا وای چې څنګه دې زنګ راته وهلو خیریت خوبه ای
نه پویګم څنګه درته وای مولایی صاحب شرمیگم پلار می را سر جنجال وکه اول که خو صحوه زما وای چه مخکې له هر څه می باید لخپل پلار سر مشوره کرده وای پلار می وایل چه ولی دی خوشحال خیلو کلی تا تللی وی بیا با نورده زیمان اکرم
دا سوای یارا خفه دیکرم دا خو خکار نده شوی
غلطی زما وای ما باید اول لخپل پلار سر مشوره کرده وای
خو تا با دی پلار پو کرده و چه دام رسته د خیریه ټولنی لخوا کیگی نستا
نه منی مولایی صاحب هغه وایي چې ولې دې په خپل کلي کې میلمستیا جوړه نه کړه چې پردي کلي ته لاړې خوشي بانې جوړوي
ښه نه دي شوې بد کار شوی دی نو اوس چاره څه ده باید څه وکړو
مولای صاحب زما نظر دا دی چې د اوس لپاره به د خیریه ټولنې کارونه بند کړو. زه بیرته ځم او له هغوی سره پرې مشوره کوم او بیا تاسو ته هم خبردار کوم.
ښه خبره ده، موږ به ستا د احوال په تمه اوسو.
بالکل سمه ده.
صبر وکړه امید جان، چې لږه دمه وکړو. زه ښه هره ورځ په دې ځای کې دمه کوم.
ښه سمه ده، راځه چې همدلته دمه ونیسو.
امید، یادېږي دی چې اوله ورځو کې به ډېر ستړي کېدو، اوس مو سا پخه شوې ده. داسې ښکاري چې ورزش مو ښه نتیجه ورکړې ده.
سنګینه، ډېر ورزش مو وکړ، خود به نتیجه ورکوي. هر سهار څومره ډېره منډه وهو.
هو نو، کوښښ هر وخت کې ښه نتیجه ورکوي.
بالکل همداسې ده، ورزش ښه شی دی.
امیده، یوې خبرې ته دې پام دی.
کومې خبرې ده سنګینه؟
دا ډېره موده کېږي چې موږ او تاسو ورزش کوو، خو کلیوال مو ملګرتیا نه کوي، یوازې پرېښودو. باید د کلي ځوانان او زاړه وهڅوو چې ورزش وکړي.
ښه خبره دې وکړه، دا خو به ډېر ښه کار وشي چې ټول کلیوال مو ملګرتیا وکړي او ورزش شروع کړي. خو دوی به څنګه پوهوو؟
ښه لاره یې دا ده چې اول مولوي صاحب له ځانه سره ملګری کړو، د هغه خبره ټول کلیوال مني.
یاره ښه خبره دې وکړه سنګینه.
امیده، داسې به وکړو چې وروسته له ورزش نه به د مولوي صاحب څنګ ته ورشو. هغه معقول انسان دی، دلیل ته اړتیا نشته. که کومه ستونزه ونه لري، مطمئن یم چې مثبت ځواب راکوي.
سمه ده، همداسې به وکړو. ګمان نه کوم چې ورزش سره به څوک ستونزه ولري.
ښه نو، انسان دی، شاید خوښې نشي یا وخت ونه لري،
خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره امیده؟
مولوی صاحب ته وایو چې د منبر له لارې نه خلک ورزش ته وهڅوي.
بالکل ښه خبره ده، خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره؟
راځه شیرزمان سره دا خبره شریکه کړو، او په لومړي قدم کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبه پیل کړو.
که ماشومان حاضر نشي نو بیا؟
که د هغوی ترمنځ داسې لوبه جوړه کړو چې جایزه ولري، نو په خپله حاضرېږي.
دا دې ښه وویل، یو وار یې عملي کوو، بیا ورو ورو په خپله سره ورزش ته مخه کوي.
نو بس پنجه که چې دا کار به عملي کوو. اوس نو پاته شه، روان شو. هله
سمه ده، درځه چې روان شو. له خیره،
مخکې شه نو. هله
ته لږ صبر وکړه چې یو سیلفي عکس خو واخلو. واه واه، څه ښایسته منظره پکې راغله.
بس دی ملک صاحب، پیاله ډیره نه ډکوم، عادت نه لرم.
زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي، فکر کوم چې هېڅ چای مې نه دی څکلی.
ملک صاحب هر څوک ځان ته عادت لري، خو زما یو همدا عادت ډیر معلوم دی. عین په کور کې ټول راباندې خبر دي.
زما هم داسې. واخله دې مسله دارې ګوړې نم واخله، چې د چای په خوند پوه شي.
وای واه واه، قربان دې شم ملک صاحب، همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګورې، زما بې درکه خوا کېږي.
سلامات اوسې سردار خانه، میلمه د خدای دوست دی، که غریب یو که شتمن. ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته را پېښه شوه، نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه؟
زمون خو تر څو کار بند نشي ملک صاحب، چا ته مخ نه ښکاره کوو.
هغه څنګه؟
هماغه پخوانۍ خبره ده، د اوبو وار او د بوټانو چاپ.
خبره دا ده سردار خانه، چې ځینې وختونه حق غوښتل د انسان په زیان تمامیږي. د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلې ښکاره کول زما او ستا حق ده، او ما او تا ته ګټه لري، خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمیږي. دې کې د ولس نه شیرزمان خان ته تاوان ډېر دی. که دا کار وکړو، ته خپله فکر وکړه چې څومره به ما او تا نه شیرزمان خان خپه شي.
خبره دې بالکل سمه ده ملک صاحب، بیا نه ګوره چې د ملک صاحب اصغر خان تبر څنګه لاسه پیدا کوي. هغه دې خدای نه غواړي چې دا کار وشي.
ای خیر اوسې، نو ما او تا ته ښه به دا وي چې دې خبرې نه تیر شو.
خبره دا ده چې ستاسو حق دی، دا چې ولس دپاره دا کار کوئ ستاسو د لوی والی نښه ده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب، او زه خو بیا ستاسو ټولو زمیندارو نوکر یم، ستاسو ها زما ها ده.
ای خدای دې اجر درکړي، ګنې زما او ستا نه یو بل کلک شاهد هم شته چې د اوبو غلای په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلې.
دا څه وایې ملک صاحب؟ هغه څوک دی؟ ما ته یې ووایه.
هغه کس شاغا دی.
هغه څنګه؟
زما نور ضرورت نشو چې ډېرې پوښتنې وکړم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه هیڅ شایدي به نه ورکوي او ځان ته بله لاره ولټوي.
یاره ملک صاحب، زما سودا شوه، نو دوی سره څه چل کړی دی؟
دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دعوای پرې کړې چې ګویا ما درکړي باقي پیسې مې بیرته راکړه.
دا څه وایې او ملک صاحب، او هغوی هم دا کار کړی؟
هو.
نو ولې دا څه بې عقلان دي؟
بې عقلان نه دي، بس د دې لپاره چې بې شرمي او رسوایي ونشي هغه ته پیسې ورکړي، خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي.
اوس نو چیرته یې په لاس ورځي؟
رښتیا وایې، زما بیا زړه په همت سوځي. که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي څومره به ښه وي.
وروڼو، یوه شیبه غلی شئ چې مولوی صاحب عبدالواسع تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشحاله یم چې نن شیر زمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وتوعده ده چې خپل کلي او ولس دپاره یوه ژوره څا وکیني، او داسې څا چې ساری به یې په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ به هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهیږم، خو په خپله شیر زمان خان له دې بې ساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څا کیندلو د دستګاه سویچ روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه د پلار جانه، یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څا خپل کلي ته جوړوم چې نوره ماته ګیله ونه کړي. وګوره هغه هم سره له واټر پمپه.
خیر یو څه زویه، خو دا ووایه چې مولوی صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته.
کومه خبره پلار جانه؟
دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته؟
پلار جانه، دا په قانوني معیارونو برابره څا ده او د څو عادي څاګانو ارزښت لري.
دا څه وایې؟ ده دې بیکاره خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم، نو هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په کار کې پوه شوې او که نه؟
خیر دی پلار جانه، چې وجه یې درته ووایم ته پخپله خوشحالیږي. اوس مولوی صاحب مونږ تا ته نږدې کیږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو.
نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوی صاحب، مولوی صاحب، دې خوا ته راشه.
ما ته هم څه ویل؟
او ته دې خوا ته راشه. راځه راځه. زما دې نازولی زوی ډېر عجیبه کار کړی دی.
هو کنه، تر اوسه چا دې کلي ته څا نه وکیندلې، اوس دا دی شیر زمان خان دا کار کوي.
مطلب مې دا خبره نه ده، ته په دې پوهېږې چې د دې څا مصرف څومره کېږي؟
هو نو، دې هم د نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر.
نه نه، خیر دی، زه نه وایم. ته په خپله ته نه پوښتنه وکړه.
شیر زمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟
مولوی صاحب، د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څا د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي.
نه کنه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې عبث کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوا نه د ویالې اوبه څښي؟ هغه ډېره درنه کورنۍ د پخوانۍ څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي.
مولوی صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهېږي. هغوی ته که ووایې چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی در پورې خاندي، او وایي دا څنګه کار دی؟ د اوبو خوند یې خو هماغسې دی، نو ولې د دومره مصرف پرې کوو؟
ګوره پلار جانه، د ډېرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کمه فاصله کې څا کیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. موږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو، کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري.
دا خبره د هېڅ ګټه نه لري، پوه شوې که نه؟ د موږ په یوه څا د ځمکې اوبه نه وچیږي او نه ختمیږي. مقصد تا بې ځایه مصرف وکړو، بې ځایه.
خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت کره شي چې نورې څاګانې وچې شي او دا څا به همغسې اوبه ولري، هغه هم یخې او خوندورې اوبه.
شمسه زویه، مور دې جار شه. دادا دې ورور دې ډېر ځنډ وکړ، یو وار دیوال نه سر ورښکاره کړه، وګوره چې نږدې چېرته خو به نه وي.
مورې، زه په خپله ناروغه یم، لاسم ښه شوی نه یم، او بیا نیمه شپه ده، زه چېرته وګورم؟ خو تلفون ته زنګ وهه.
یو خو ستا ناروغي نه خلاصیږي زویه، ښه بانه دې جوړه کړې ده، ولې ولی نه وای چې تنبلی او د لاس دینه کیږي. لالا د خنوم در باندې یې نرمریز شیطانای او رزالت کې جوړ نه لري او د کار په وخت کې مړې در نه جوړیږي. لکه چې دادا دوی دی راغلل ورشه وګوره الی سر کوه.
نه مې پرېږدي نو دغه دې لاړلم.
خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، که نه نو بیا په خپله ټیکری په سروم او ورپسې وزم. ناروغه سړی دی، خدای مه که چیرته پرې نوزي. لا حولو که شیطانه، په خوله مې خاورې د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سره نه کموي.
ادې دې وایي هغه ما پسې سودایي شوي، یاره فکر نه کوم.
شکر دی راغې. راځه د خیالي پلاره په خیر راغلې.
السلام علیکم، په خیر اوسې.
السلام علیکم مور جانې، څنګه یې؟ ښه په خیرې. ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم.
یاره خیالي بچیا، چې خبره دې خوله کې نه ټینګیږي، یوه شیبه صبر وکړه چې په قرار سا واخلو، بیا زیری ورکه.
رښتیا وایي مور دې جار شه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږه سا خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي.
نه نه، دومره نو کمزور یم نه یم، خداس د ستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم.
تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکړه، تا د خدای شتمن کی. ته یې چې مونږ یو، خیر دی بیا به سوری لاندې د ژوند کوو.
ټوکې مې در سره وکړي، زما د زړه دنیا پتاو بچو مې وادغنه ده. اوس نو خیالي جانه د خوښۍ خبر دې واوروه چې ډېر بې طاقته ښکاري. زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي.
خیر اول به مې لالا جان خبر واوروي، بیا به مې مور جانه چای راوړي.
د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ پکې کېدو دی او دارو یې ښه سر ورباندې کړی دی.
رښتیا وایي، خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي.
ګنې تا خو مټ ګڼلی وم.
دا څه وایې؟ دښمن دې مړ شه، ته خو زما د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مزنډوه، ګنې نور به مو په ژوندون خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلار جان ته زر کاله عمر ورکړي.
ای د نر بچیا، کم هم نه پوره زر کاله. تراشه بچیا چې مخ دې ښکل کم. شکر خدایا چې نن یې مخ پاکو. همداسې بانظافته اوسه، که ته مردار خوري ونه کړې زه به زر کاله ژوند وکم.
سمه ده پلار جانه.
ډاکټر نور څه ویل؟
ډاکټر ډېرې خبرې وکړې، خو مهمه خبره یې دا وه چې ستا په خطوب کې په وخت دارو خوړل پرهیز او خوشحالۍ لوی لاس درلوده، او دا نصیحت یې وکړ چې نظافت ته ډېر پام ونیسئ.
پلار ته مې ویل چې زموږ ټولو په ځای یو زوی مې دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي.
او ویلې نوم یې څه دی؟ ما ویل شمس دی. دومره پاک خور دی چې مونږ ورته مردار خور وایو. اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کیږي، دا د څا سرپوخ به نه وکړو او یو مفصله پاکاري به یې وکړو، بیا به یو د سیوري څپره هم ورباندې ووهو.
خود نو مونږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې یو واټر پمپ ولګوو.
رښتیا وایې پلار جانه،
هغوی ته وګوره یو وارې ترقي وکړه.
نه بچیا، شیر زمان کلونه زیار وست او سبق یې خلاص کړ، بیا هوښیاره لږ دی، د پلار شتمنۍ پسې نه شو، په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړ. تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوزي.
رښتیا وایې د خیالي پلاره، مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چورتونو شا خوشي کړي او شمس هم پاک خور شي نو موږ به هم پرمختګ وکړو.
وایم زه خو به دا کوښښ وکړم، خو په شمس مې اعتبار نشته.
زما دا اوس پلار جان ما چې کړم مخ مې پاک صفا و.
اوی ته دې ترکاری ته ګوره، یوازې پکې نه یم، نور هره بلا پکې ده. کاشکې خاله جانې دوی ته مې صبر کړی وای، هغوی د پټي نه ترکاري ځان سره راوړي، هغه څومره پاک او صفا ده. بیا کاکا جان مې پټو ته تل په آرامۍ سره سره ورکوي. ودرېږه چې بمبا ووهم او ترکاري پرې ومینځم. وای څومره زر ستومانه شومه، دا لا کاکا جان مې د خدای لري چې بمبۍ جوړه کړې، کنه د سانه اوبه ایستل قار د خدای دی. الله دې اجر په نصیب کا کاکا جانه چې دومره زموږ په فکر کې، کنه سه خو ټول کور ما ته پام نیسي ان تر ملالی جانې پورې. خدایم ټول راته ژوندي لره. دا به څوک وي ترور می خو ملالی جان سره پټو تتللی او کاکا می سهار وختي چیره تللی سنگینم خوایل چی مازیګر رازم الله دې خیر کی تو درې چی ورشم
دانو چیرته تللی دی بیخی نه کاری
سوګی
اشاب نام زیم
وی ما ویل دا ورختا سوک دی ستړی مشی
اخواره مشی دا ول خشته پشته
سوکم نو ترکاری وینځم
رختیا مبارک دیشه مقرر شوم له خیره
رختیا وای الله شکر خدایا زموږ د ماشوم قدم دی پنیکک دعاګانې می ومنل شوی
شبنم جانې واخله چې کلورین درکم بیا به په ترکاری وینځي
کلورین دا خشه دی راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو چې ته بم بم راته ووهې او خبرې بم وکړو
هو سمه ده مخکې شه
ته د بمبې غاړې ته کښېنه زه به باقي کار مخکې ویسم دا هغه دی اوس نو څه وکړم
دوه درې څاڅکې اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه بیا یې څو دقیقې پرېږده وروسته له هغه اوبه لرې که او ښه یې او کش که
ما مالګېدارې اوبو سره مینځلي
نور الله نور هر ځل هم داسې وکړه ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي باید ښه ومینځل شي
درنو اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته ماشومان ګلان دي ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ په خیرنو لاسونو خوراک ناپاکه خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه ناپاکه خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي سو د اخلی پخلی او سخاګ لپاره پاکې او بې ضرره اوبه ولري که تاسو هم غواړئ چې هم خپلا او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي نو د سخاګ له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ تر بیا مو په لوی خدای سپارم د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې رادیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګري وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی په دویمه برخه کې د غوز د کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس نزد کیږي
روسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نګدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځکه د سپین سهار په نوم مشهور دی نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچا، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په هغه پیل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي نهیلی شوی وی، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولی شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته یې وهڅوي، مینې ته یې وهڅوي، خپل ځان ته یې ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کیدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتابه دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولی شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د دې خبرې ته نور خلک غوږونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې. خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تا تبا کوي دي ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیرې ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا د په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستله چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستله چې چم زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم راته باندې کېښود، هسې تقیرول به چې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډیر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي کرا کینه هلته نوټ وایي چا زده نه وي خیغوي ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه سزده دي هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي دی ووهه صنف نه هم زړه توریږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نه شي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دي موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا چپه کړو یا څرکه مې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي، د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي، د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وستری وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي مګر هغه به درس نه ویلې.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه وی هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره، دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دوی تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي، لغنه ورسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولی شي شاګرد یې په تمثیلي بډې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدی شاګرد یې په تشریحي بډې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیر سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیر اساني هغه سخت موضوع باید د سمیتو سره مخته بوزي چې هغه مشروم ته سخت تمام نسی ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کې نه تر امتحانونو پورې په مغه چوکي باندې نشته در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس د په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ خوندو کړم نه ده زمو خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړی ده کاغه منفی اړخ خو کاغه مثبت اړخ منفی اړخ مخه دی چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای عمدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګردو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه خز دکړه ته متوجه ده در حال کې چې هغه دکړه ته متوجه نه دغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې هغه یو ډول ذهنی رواني فشار لاندې ده ولې استاد د سیاست کې د شاګرد ماته متوجه ده نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش د په دوراني حالت کې میتودونه د استعمال کې لیو میتودونه استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خو په خو کې نه چې بل شاګرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په خوندي کې تیروي ډیر وخت په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې خپل شاګردانو سره کار وکړي اغم په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندي سره ښه اړیکه ولري لبد مرغه زمونږ خوونکی چې دی له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف کار کوي چې خوندي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې مونږ د معرف په سیستم کې همدارنګ نړیوال ادارو چې کوم پرنسپل وړاندې کړی دي هغه دا سوي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولري میاستنی جلسې ولري او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې خوندي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پښتنو کې چې زما د شاګرد مسولیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
درنو اوریدونکو دا وعده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت تر ته غواړم